درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو، خو پایل په خبرونو کوو. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لرې کېدو په اړه خبرې کړې. یونما په یو ټویټ کې د دې ناستي جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لرې کولو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. په بیان کې زیاته شوې چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز به بشري ناورین، لا پسې ژور اقتصادي رکود رامنځته او افغانستان تر دې هم زیات منزوي کړي. طالبانو په کونړ ولایت کې د نابینا نجونو د ځانګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دغه ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی، لسکونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مالي ملاتړ پرانستل شوي وو، خو طالبانو دا مرکزونه یو په بل پسې بند کړل. طالبانو د جنو پر مخ لښپژم ټولګي پورته شوانځي او پوهنتونونه هم بند کړي دي. د طالبانو حکومت وای شپږ ویشت انکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندرد ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې تر لابراتواري چک وروسته د دغو تیلو نتیجه منفي راختلې ده. د ستاندرد ادارې ویلي چې واردونکي شرکتونه او اشخاص باید د بې کیفیته نفتي موادو له راوړلو ډډه وکړي، کنه له قانوني چلن سره مخامخ کیږي. کیرونه هم و ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته مسترد شوی وو. بې کیفیته تیل د هوا ککړتیا او د ماشینونو د خرابېدا یو لوی عامل یادی شي. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د وی نوی لرغونی سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم پیرش په ازادي رادیو ته وویل دا ځای د لوګر د مرکز پولی عالم شار ته چیرمه د سپیڅ په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. شاغلی سمیم زیاتوي لومړی د سیمې خلکو په دې ځای کې د خټینو لوښو د لیدلو خبر ورکړ او وروسته له کابله راغلی پلاوی د دغه ځای لرغونتیا تثبیت او د ساتنې لپاره لازم تدابیر غوره کړل. او النصر فوټبال لوبډلی د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي. تمه ده کریستیانو رونالدو د هرکلی په دې مراسمو کې د النصر کمیس پتن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي. رونالدو بیګاش په ریاست پلار له الوتکې په لاندې پیغام کې وویل چې د ژرلیدو په تمه مویم. د پرتګال د ملي لوبډلې کپتان کریستیانو رونالدو د دو کلونو په مخه په 200 میلیون ډالرو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان النصر لوبډلې ویلي چې په بې صبري د رونالدو د ورتلو شیبې شماري او له ټولو مینوالو یې غوښتي چې د رونالدو د هرکلی په مراسمو کې ګډون وکړي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر سیاسي مرستیال مارکوس پوتسل له چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د لیدنو په لړ کې پرون دوشنبه له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلې دي. په دې کتنو کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو او د هیواد پر سیاسي وضعیت خبري شوې دي. شاغلی پوتسل د یکشنبه پرز د طالبانو د رئیس سلو وزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره هم خبری کړی وی. سفی الله ستانکزای په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما دفتر تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل له حامد کرزی سره په لیدنه کې په هغو زیانونو بحث وکړ چې له کار او تعلیم د افغان جنو او ښځو د مخنیوي په خاطر ټولنې ته اوښتي. د یونما دفتر زیاتوي چې په دې کتنه کې د یو ملي ډایالوګ د اړتیا په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د یونما مرستیال مارکوس پوتزل له کرزی سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې طالبانو ته رسولي چې د خزو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر زیاتوي چې د خزینه مرستندویانو پر کار بندیز بشري ناورین لا پسې ژوروي او ستر اقتصادي ستونزې رامنځته کوي چې له امله به افغانستان نور هم منځوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې تایید کړي چې د یونامه مرستیال د نجونو د تعلیم او نورو محدودیتونو په اړه خپلې اندېښنې له سراج الدین حقانی سره شریکې کړي. په ټویټ کې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله راغلي چې د طالبانو مشرتابه د خلکو هوساینې ته ژمن دی او د ستونزو د هواري او له اسلامي شریعت او افغاني دود سره سم د یو معقول او دایمي حل د مندلو هڅې روانې دي. ښاغلی پودزل یک شنبه هم د طالبانو د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د منع کولو په اړه اندېښنه ښولې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د مرسته رسوونکو ښځو د کار بندیز د ټولو افغانانو ژوند په خطر کې اچولی. اوچا زیاتوي دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک د قحطۍ، اقتصادي رکود، بېوزلۍ او سخت ژمي سره مرستو ته ډېر اړتیا لري. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او پوهنتونونه یې د نجونو په مخ وتړل چې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه وغندل شو. د دې پرېکړې له امله یو شمېر کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیتونه هم ودرول. یو شمېر خلک په دې نظر دي چې طالبان د نجونو د زده کړې د بندولو او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندولو په اړه اختلاف لري. له دې ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمه خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړ، د فرانسې څلیرویشت تلویزیونی کانال ته وویل د طالبانو اکثریت په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو د کار له بندي سره مخالفه دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دی اوس هم له څو طالب مشرانو سره په اړیکه کې دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستانی ژورنالیستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبریالانو ملي کمیټه هڅه پیل کړې چې پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ویزی بیا تمدید شي. د دې کمیټې چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې ترې د همکارۍ او مرستې غوښتنه کړې. د پاکستانی خبریالانو د ملي کمیټې لخوا د افغان خبریالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزی ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شوی او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبریالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید دی ان شاء الله تعالی چې حکومت په زمونږ د خبره صحه ده پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زمونږ کوشش دی، خو د هغه لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. چې کله نوټیفیکیشن جاری شي نو زما به تسلی وشي، یا به د پی ایف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست هغه به تسلی وشي چې واقعي دا کار وشو. بلکه مونږ خپل کومک ته خپل جدوجہد دی دا جاری دی.
په پاکستان کې هم دا اوس سلګون افغان خبریالان شته چې د ویزو نیټه یې پای ته رسیدلی، خو سره له دې چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت یې ویزی نه دی تمدید کړي. پاکستان کې میشت افغان خبریال میرولی رحمانی یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزی د تمدید هڅو پایله نه دا ورکړي.
له تیرو لس میاشتو څوارې د پاکستان د ویزی اکسټنشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مو کړې، اپلای مو کړې، لبه د مرغ تر اوسه پورې زموږ د ډېر کوششونو او د څوارې اپلای کولو سره هم موږ په دې ونه توانېدلو.
افغان خبریال میرولی رحمانی وایي دې ته هم اندېښمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوې پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبدالله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتونکی دی.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته یې د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستیو پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دسمبر په 1 خبرداري ورکړی و چې د همدې میاشتې په 1 نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیږي. رانا ثناءالله ویلي و له دې نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي، او که چیرې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تیروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 1800 او 15840 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
کابو درې اونۍ کېږي چې افغانستان ته د شنو ډالري کڅوړو د رسیدو خبر نه ورکول کېږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک هر اونۍ افغانستان ته د بشري مرستو د کڅوړو د رسیدو اعلامیه خپروله، خو د دسمبر له 14 راهیسې په دې اړه څه نه دی ویلي. ګمان دادی چې شاید د مرستې د طالبانو لخوا پر ښځو د نویو بندیزونو او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو له ځنډېدو سره تړاو ولري. نور حال په دې راپور کې.
وروسته لغه چې طالبان د 2020 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ رامنځته شو، نږدې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د دې پیسو ترلاسه کولو وروسته په خپل رسمي ویب پاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د 40 میلیونه ډالرو د ترلاسه کولو خبر خپراوه، خو د مرستندویو سرچینې په اړه جزئیات نه ورکول. د 2022 کال د دسمبر له 14 راهیسې د افغانستان بانک لخوا دوی ته د دې پیسو د رسیدو په اړه کوم خبر نه دی خپور شوی. د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت ویاندویانو د نغدو کڅوړو د رسیدو یا نه رسیدو په اړه د ازادي راډیو پر لپسې پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل: تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ. هر کله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسیږي موږ به یې خپر کړو. د افغانستان بانک په ټویټر پاڼه کې په وروستي د 2022 کال د دسمبر په 14 نیټه د 40 میلیون ډالر مرستې د کڅوړو د رسیدو په اړه معلومات خپر شوی دي. د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه دی ویلي، خو ګمان دادی چې د دغو اونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندېدو سره تړاو لري. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر په 14 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. پر افغان نجونو او خځو د طالبانو لخوا د بندیزونو په دوام د 2022 کال د دسمبر په 14 د طالبان حکومت په افغانستان کې په میشتو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د خځو او انجونو کار کول هم منع کړل. د افغان خځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول، او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان پاملرنې، د ناروې د کډوالۍ کمیټې او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګون نوخدل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پریکړه بدله کړي، کنه نو د نوموړي په خبره د دوی پریکړه به ښه پایله ونه لري. د اقتصادي چارو په آزرخش افیزی وایي امریکا ښایي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.
ایالات متحده امریکا به عنوان مرکز دموکراسي
د امریکا متحده ایالات د دیموکراسي د مرکز په توګه کولای شي د ارزښتونه وساتي، د خوځو د حقونو په ګډون، د خوځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړی دي. خدای چې د پیسو کڅوړي بند کړي ښایي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي.
یو شمېر کابل خاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډول به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بشری مرستې دغه عمارت ته نه راځي، نه عمارت په لاس کې ورکول کېږي، هغه موسسې دي چې خیریه کارونه کوي د نړیوال لخوا نه تمویلېږي، هغو ته د تمویل پیسې دي چې راځي هغوی ته هم ویل شوي چې اقتصاد وزارت ته باید په کال کې یو ځل دوی خپل حساب ورکړي، هغوی دپاره اصول طرزالعمل شته، د هغه له مخې نه حساب ځینې اخیستل کېږي چې دا پیسې دوی چیرې څرنګه مصرفوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو کولو د دغې لړۍ له پایل څخه تر اوسه پورې له دغه هیواد سره څه د پاسه $2 میلیارد بشري مرستې شوي دي. د راپورونو له مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو سوداګریز بانک ته ورکول کېدي. د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبان حکومت او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په آزاد بازار کې خرڅ کړي دي.